سلامونه ستړي مشه د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خره غلاست ویم فایل په خبرونو کو په سلګونو زره حاجیان نن عرفات ته روان شول په سعودي عربستان کې د حج مراسمو نن په مقام کرمه کې پیل شوی له افغانستان هم شاوخوا ډیر زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړه د سعودي عربستان چارواکو ویلي تمه کیږي سکال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي د 2023 کال د حج په مراسمو کې 1 میلیون او 8 لک کسانو ګډون کړی وو نور خبرونه ورسته خو اوس کرکټ ته ورزو مجیب الرحمن د کرکټ نړیوال جام لپاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازای نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا تایید کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبله ده او له ټورنمنټ بهر کیږي حضرت الله زازای د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ چوونکو دی حضرت الله زازای بیا د پیل کیڼ لاسه یو قوي توپ وهونکی دی تما د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه‌شنبه له ویست انډیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه کوي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کریمیا، کانګو، وینی بهون کې طبي ناروغۍ په زیاتېدو ده د دغه بنسټ د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاعیه کې له خلکو غوښتي چې د کانګو طبي د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکخې د خوندیتوب چپنه چې اوږده لستوڼي او لمن ولري وکاروي دغه بنسټ غوښتنه کړې چې له څارویو سره تر اړیکو وروسته باید غوجله پاکه وساتل شي لاسونه په اوبو او صابون پاک ومینځل شي د طالبانو روغتیا وزارت روانه میاشت ویلي په تیرو 5 میاشتو کې د کانګو ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ کسان مړه دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري دغه ادارې نن په خپل اکسپانه کې د بغلان په شیخ جلال کلي کې د یو سیلاب ځپلي شامیر په باب معلومات خپاره کړي چې د تیرې میاشتې په سیلابو کې خپل کور او هر څه له لاسه ورکړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی له خپلو همکارو ادارو سره یو ځای د سیلاب ځپلو لاسنیوي ته دوام ورکوي دغه ادارې پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 340 کسان مړه او 10000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوی خو ګومان کیږي واقعي شمیرې ښایي تر دې زیاتې وي او د ترکیې دفاع وزارت اعلان کړی چې د عراق او سوریه په شمال کې د کوردانو د کارګرانو ګوند یا پی کا کا لږ تر لږه 10 افراطي وسلوال ختم کړي د دغه وزارت نن شنبه په خپل اکسپانه ویلي د دوی ځواکونو د پی کا کا ګوند 10 افراطي وسلوال د عراق په شمال او نورو ساحو کې وژلي د وزارت په وینا او نور افراطي وسلوال د سوریه د شمال په دوو ساحو کې وژل شوي ترکیه لمیاشت رئیس په عراق او سوریه کې پر هغو کسانو چې دوی د کوردانو د کارګرانو ممنوع ګوند غړي بولي دا ډول حمله کوي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې د مطالب اوري په سلګونو زرو حاجیان نن عرفان غونډه کې نن عرفات غونډه کې راټول شوی څو د حج یو مهم رکن ادا کړی افغان حاجان په دې اړه څه وایي
عرفي ورځ هم راغلی عرفات میدان کې
او ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی د ټول حاجان او مراسم ان شاء الله خسته روان
د لوی یاد قربانی د اختر پر رانیک د کیدو خلک وارده مخاندې خمن دي چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوی او همدارنګ ناروغي خوري کړی
دولت دې ته لکه چې دې توجه وکړي هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروي پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي
د ملګرو ملتونو د خوځو څنګ یو امدارنګ امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پرته نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي افغان جونیوای
دا وخت سما او د دې نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده د ورسی په تیرې دوه د احساس کوم چې زموږ هیلي او خوبونه له منځه ځي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وای د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوي. دینی عالمان وای عرفات د حج فرضي ادا کولو دریم او د حج د فریضه د ادا کولو دریم او مهم رکن دی. کادان شي د حاجی حج نیمګړی ده. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د حج په مراسمو کې د بیلابیلو هیوادونو میلیونونه ګډونکوونکي حاجیان د عرفات مراسمو ادا کولو په هدف نن شنبه د جون په 15مه مکې ته څیرمه د عرفات په میدان کې راټول شوي دي. حاجیان نن للمر لویدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا یک شنبه د سعودي عربستان د اعلان پر بنسټ د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مکې مکرمې ته تللي افغانان نن د عرفات رکن ادا کوي. محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضې ادا کولو ته مکی مکرمه تتللای وای له سهار وختي نه ځان د عرفه ورځې د مراسم ادا کول لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی. ټول جان او مراسم ان شاء الله ډېر ښایسته روان دي. نور کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی. یخ دی عرفات کې نو ځاجیان الله ته پراته عبادت چې د عبادت ګزاري کوي خپل وطن لپاره ملک لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمېنې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل ساکال افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړای دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذلحجې نهم تاریخ دی. د اجر لپاره د دې اهمیت پدې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی. یعنی په دې معنی کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د حج نه شه. دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه. حج دا عرفه ده. یعنی کدا عرفات په میدان باندې یو حجی ودریده عرفات په حدود کې وو نو دا حج کامل دی. د حجینو لپاره مهمه خبره ده چې ټول ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تیری د مسبخین او د مازیګر مونس په یو ټیم کې. حاجیان باید ډیره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان کورنۍ او هیواد د خیر او بخښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي. خو په خبره یې به تر بدا و چې دی وی پریکړې اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزی مرجع د فتوا صادره شوه چې افتر څو وخت دی د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت د اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمل انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا په عرفاتو کې تم کېږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارل دي. سکل په دغو مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبر شاوخوا 2,000,000 حاجیان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې. د
د نړۍ لا بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده، د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په اومه میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجت الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کېږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونو ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی وو. سش کال له افغانستانه هم شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2300 زیات حاجان مړ شوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسی لري او په فزیکی لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لښت لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتیشونی په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویا د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتیشونی او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یو لویا اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د لوی قربانۍ اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتیشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتیشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتیشونی په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک بم په ناروغي باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې لوی اختر ورسته د دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس خو اوړی دی، هوا ګرمه ده. که دغه پاتیشونی د قربانۍ دی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي، نو دا بده خبر هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابه وي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتیشونی باید په سمه توګه مدیریت شي. په تیر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب زای او شنو سیمو کې زای پر زای او خخ کړی چې دانه وازی زمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسی. که دوی زای ونه لري او په اپارټمانونو کې ژوند کوي نو غوړه ده چې د قرباني شوی او څاروي او پاتیشونی د خاروالۍ لخوا پلان شوی زاینو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتیشونو روغتیايي ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي او زیاتوي چې که د ښاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل بشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکل چې حیوان زپه کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز ته باید موږ تاسو پلاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزه باید که موجود وي تر څو چې د حفاظت د حیوان د حفاظت او کثافات څخه ځان لري وساتو او په ځمن کې باید ساه کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي چې د خلکو سرکار نه وي ماشومان سرکار نه وي د نورو حیوانات لکه سپیانو دو شانو سرکار ته نه وي موجود په غذا کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو تر څو د قرباني مشاهد سره ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړې دي. د ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 12 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یو لوی اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یو ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیايي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان او لګاونډي هوادو بیرته راستن شوې کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل د خپل خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر در منځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک د په د سختې لوګې سره مخ دي. بل خو د امریکا نړیوال پراختیايي ادارې هم په یو راپور کې ویلي روسي سیلابونه او لګاونډي هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. درې کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوي جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپنا او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او څلور ماشومان یې مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دی او یو لس کلن زوی یې د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او څلور زامن می او بو یوړل یو خیمه لرو او بس شخصی مرستی وازی پینده یا لزره افغانه شوی. خود سرپناه ده جولوانی او رغوانی پا برخه که مرستانه ده شوی.
ده غور ولایت ده شیخان و دری سیمی و سیدون که او سیلاب زپلای فیض الله هم ازادی رادیو تا وویل چه ده سیلابونو لعمله خلق لبیلا بلستون زو سرمخ دی او ده اختر دل منزلو مالی توان نلری.
نه در ده نه دروازه ده و نه دیوال ده و وزی کوکی من ریدلای ده و وزی کوکی جور دی و نه زخت دیری نشینی ولای الهان دی. تخید ویجار شو ای کوری مخ که ده نو بنیادی مشکل هم ده ده نو ده کلا پاتی ده و نه دیوال پاتی ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک له خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري، خو یو پر څلورمه برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیايي اداره یوسیټ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په لسم خپور سوی اندیښنه ښودلی چې د می په میاس کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 950,000 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو تر څنګ خوراکي، روغتیایي او سرپناو مرستو ته بیړنۍ اړتیا زیاته کړې ده. د دې ادارې په خبره له پاکستانه راستنه سوي کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستنه سوي او ډیری راستنیدونکي او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي، د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل هم ویلي، افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخن جونې اموایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړه ورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه چارواکو د بخنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوکی پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، د ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازې الیسن ډاویدیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان نجونو ځای په ټولګي کې دی په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان نجونو د زده کړې او د خپلې خوښۍ ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي، له زرو ورځو راهیسې افغان نجونې د طالبانو د تبعیض او ناعدلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي، بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د ولسم ټولګي زده کوونکي بهر او دوم ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دی ممنوعیت نه تنها مانع پیشرفت رشد ما شده.
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې، بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی، بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده،
بلکې یو نیاز ضروري است په خاطر پیشرفت جامعه.
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورځې په تیریدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي، د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
دنجونو پر مخ ته مکتبونو پانتونو دروازه بند ساتل دا اقتصادي ټولنیز سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د جنونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولای. دا نه جبرانیدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ور ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي، د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت، پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته اشاره وایي. اوس دوی ته دغه زمینه نه ده برابره. د ځینو پټکو یې که څه هم د طالبانو له بیازلي واکمنېدو مخکې د ټکنالوژۍ ودې په دودیزه بڼه د ورځپاڼو لوستلو کلتور تر سیوري لاندې راوستی و، خو بیا هم خلکو ورځپاڼې لوستلې. یو شمېر خبریالان او فرهنګي فعالان هم په افغانستان کې د ورځپاڼو لوستلو فرهنګ ته په کتو وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه فرهنګ مخ په ورکېدو دی. په افغانستان کې دننه ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاده ورځپاڼه نه خپرېږي او یوازې څلور دولتي ورځپاڼې نشرات لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ورځپاڼو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژۍ په ودې سره د ورځپاڼو دودیزه یعنې چاپي بڼه او عصري یعنې ډیجیټلي نسخه په سیالۍ کې دي. خو د ورځپاڼو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزه بڼه د ورځپاڼې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ تر لږه د افغانستان په معاصر تاریخ کې له لوړو ژورو څخه تېر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډیره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي، خو اوس د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورځپاڼو لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل اوسیدونکی محمد رحیم وایي له ورځپاڼو لوستلو سره ډیره مینه لري، خو په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چاپي ورځپاڼې په نشت حساب دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه د ورځپاڼې لوستلو ته لیوالتیا لرم، هر مازیګر لولم. له هغه وخت راهیسې چې طالبان راغلي د ورځپاڼو چاپ بند شوی. له دولت څخه مې غوښتنه دا ده چې د ورځپاڼو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکی محمد انور د ورځپاڼې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلي وي، دا یو ښه فرهنګ دی چې د دلیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري او یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یوه له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې د اشتو صبح ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
پی ډي ایف در پلتفرم های مختلف
د هغې پی ډی ایف په بیلابیلو پلیټفارمونو کې ښودل کیږي څو محترم لوستونکي ورته لاسرسی ولري. همدارنګه د څه مودې لپاره د لولو په نوم په یو معتبر سایټ کې هم ښودل کیږي چې هغوی د چاپ په بڼه د ورځپاڼو خوښوونکو ته ورکول، خو د ځینو دلیلونو له امله هغه هم بند شوي دي.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورځپاڼو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورځپاڼو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تیره تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا،
او د خلکو د خلکو د زړه خبره هغه په افغانستان پاره ګوخه کې و یو ډول سره په ماته نه وختله ولې مدا سپانه په اوسنه شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره ساکای
د دغو نیوکو او د پاره مو د طالبان حکومت وایي ځبی الله مجاهد وپوخت خو هغه د راپور تر خبرې دوه پورې د صدې رادیو پښتونو ته ځواب نه وایي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.